نن همدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو، خای تاسو به هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپلې کورنۍ میرمنې د هغو په خپلو نومونو نه یادوي. کله خو داسې هم شوي چې ډاکټر ته د تګ پر وخت هم د مور، خور او میرمنې اصلي نوم نه ورته وایي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان وایي چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نومونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوي دي.
دا رقم سوي چې سره یې زه وینم صدق کې خپل منځ کې دښمني سره پرې کړي، جنګونه یې سره پرې کړي دي. نو د واجه دا ده چې دوی وروسته پاتې دي، تعلیم له لحاظه د نوي عصر زمانو پرمختګونو نه ډېر وروسته پاتې دي. نو ځکه دا پېښې اکثره وختو کې شرم عیب په خاطر رامنځته کېږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیایي، ځکه چې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب دي، غور او شرم ګڼي. نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي، صدق کې هېڅ کومه خبر نه ده دغو نومو کې. نو ځان ته فیغور یا شرم په دغه کې څه هغه نه. زمونږ پیغمبر سوی هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته فیغور، شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه هم شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصر میډیا رسنوی نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې ماینې یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورېندارې ته او خپلې ماینې نوم نه اخلي. دا مونږ وکړو یو خو رواجي مسله ده که نه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې ده چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي، اکثره شته اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. او خپلې زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپېستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله. تذکره جوړوي چې سبتي نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله مالی مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې زما د مور نوم مې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم. هر ځای چې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنګ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانه ورکوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي. تذکره یې اخیستل ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله چې تذکره کې ثبت نام کول، خپل د لور نوم یې روسي څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي ډېر دي اوس هم اته ښار کې، لا زیاتره خلک د اطراف ته کوي. په ښار کې زیاتره خلک د خور، د مور، د ښځې، د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځې ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري، ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نښل مي ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. جغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستل یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي، خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کېږي، په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي. هغه هغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي، تکه کلام غوندې.
ظاهره خبر ده، انسان خفه کېږي، زه خپله هم خفه کېږم. خو الحمدلله د مونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې د مونږ کورنۍ روشن فکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومېږي لکه د خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی ده چې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس
انسان ته کیږي. الله تعالی ډیر غټ مقام ورکړی دی ښځې ته، ډیر ښه سترګې ورته ګوري، په دې عزت په سترګې ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپل دی په جامع کې داسې یو کوم سه ماته احترام قائل دي خلک. متاسفانه دا شای نسته، زه خپل هغه ټول ورونو ته هغه پلرونه ته دا پیغام لرم سه باید دا کار دی نه کوي، خپل ښځې ته خپل مور ته ډیر دی او قدر په سترګو ورته ګوري، دی او غټ مقام لرونکي په سترګو ورته ګوري او خپل نوم ورته وایي. خپل نوم ورته دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډیر یو غټه روحیه ورکوي او عزت ورکوي.
د پوهنتون استاد غلام مزرات هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لریوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لریوالی د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نیکانو وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي. ولې دغه بد دستور او عنعنه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي، نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنی ځان ته عیب ګڼي. ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري، پوهه ولري، نو په دې کې ثواب شته دی. ولې دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستلو نه ډډه کوي. هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو، نو دغه نوم د دې دپاره اخیستل کیږي چې بیا پ واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی او هیله مې ده او پیشنهاد مې دی ورته چې باید د دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دور وي تر هغه ښه دی دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي، او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي. مثلا په هغه څو باندې القاب باندې نوم واخلو طبعا هغه خفه کېږي، هغه به تاثیره کېږي، په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کېږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د یو چا اخیستل دا معرفت دی چې سره هغه طبعا په دې خوشحالي.
د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږېږي.
مو منطقه کې خو المن د سیو ولایت به چې دقیقا د افغانستان د پساته ډیر پسمان دی ولایت دا، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک ډیر شاته پاتې دي. نو کله چې ډاکټر تراسي د اطراف خلک شارته وایي آیا دی زنانه را سره ده، یعنی دوی شرمیږي په زنانه باندې. نوم خو یې چیرې اخلي؟ نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکاریږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دایما ښځه ده. دې باندې ما ډیرو مجالس کې دوی سره بحثونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رضی الله عنها نوم اخلې، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلې چې د هغه اولاده یو، که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت یې نه مني، نو ولې د دې بی بی خدیجه کبرا نوم اخلې؟ دا هغه بی بیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده، مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه د نوم اخیستلو څخه. خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومی چې د دې د ښځې نوم څه فایده کنی، نو بیا کاندیوالانې خبر سو یا بل څو خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل، بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت، ډیر دا د ځان دپاره دوی شرم ګڼي، ډیر د ځان دپاره دوی هار بلي چې دوی به ووایي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي، د ځان دپاره یې شرم ګڼي.
علت څه ده که تاسو دا راته وایئ چې دوی ولې داسې کار کوي؟
اساسي علت یې د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوقو او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگاه نه دي، پوره دي، دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوی ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې. دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، همدغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده. لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید دباندی و نوزی نومی باید دباندی وانخستل سی دای مون غیرت دا دای مون عزت دا دغس ذهنیتون دوی تور کول سوی دا کدوی پوه تر لاسکی کدوی آگاهی تر لاسکی کدوی پا دی باندی پوسی چه خز پا اسلام که کم جای گالری خز پا طولن که کم جای گالری دوی با هم بیار پا دغ باندی پوسی پا دغ هرس باندی وازی سی ورت هرس اس کلا بدا سی کاروانشی نو اساسی حلت یو دوی ناپوهی دا پا دوام برخه که اغا ذهنیت چه دوی تور کول سوی دا و خلا پا خلا ورت انتقال سوی دا پا میراس که
بله یو خود دا چه لبخانه دی افغانستان پا یو شمیر کلی و باندو که نارینه و لخزو سر دا ظلم کوا البته یو شمیر نارینه و چه دی خپل خور مور او میرمنی نومی ناخیست دا خبر روانه و سی دی طالبان حکومت دی خزو پا قونو بانده یو پا بل پسی سترگی پتوی چوم رای دیغو نارینه و تبرتا نورم لاسته ورگا چه لاب خواه دی خزو نوم ناخیسته
دقیقا در دیر غکستر برستنی ورک پارا گاری نو تا چه اغسی ذهنیتو نیدرلو تا اغا پسماندی خلگو تا اغا بی علم خلگو تا اغوی تا نور هم لارا آوارا کرل اغوی تا اله هم فرصت پلاس ورکرل چه خزا باید کوری یا دی گوری خزا باید پتی خزا باید مرائی نور دی هیچ شه اون غواری حتی ایمون پا ولایت که تاسی باورو که پا دیرو لیرو پرتوسی مو که لسی ترون پرنامه که ما کار که ولی شوراگانی چه مو جوڑا ولی دوی پا دی باندی شر میدله چې خپل د مور نوم واخلي چې مونږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی و چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه وي نو هغه دوی خپل په دغې باندې شرمېدله چې د یو مشرې ښځې د یو اجاڼۍ نوم ووایي ول اجاڼۍ ولیکه یا به ول بیبي اوا ولیکه خو ښه بیبي اوا لیکې ورته ولې خپل نوم یې نه ورته وایې په خپل نوم یې ولې شرمېږې ورته داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله نور یې هم اوس ورته ساحه پراخه سوله دوی وایي ګوره دا اسلام داسی ویلی دی اسلام داسی خبر ندی چی طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي هغه نه پرېږدي چې سربېره سي او خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسه کې نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرګ سالاري ته رښتیا هم
بله دا خپله په مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دا له یو نارینه سره که هغه یې ورور یې پلار یې یو چېرته روان یي مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورت تخلی چالتا دیدی نوم باندې شرمېږي وزره نازره کیږي چې څنګه دادی فلانای ناس دیدی نوم څنګه واخلم لروانی اړخ نه خپل میرمنو باندې څومره بد اثر کولای شي
اثرات پرې خېده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار خدای کشف زه ایسا پیدا کری نوائی چلو ری پیدا کری داسی ذهنیتون لری حقا چوک چی پوه لری حقا دا دیت خران جوری چی ولی داسی برخورد را سرکی گی آیا زر دغی برخورد مستحق ما خدای کتا دا حق را کرده نو بنده دی ولی دا حق را سخا اخلی حقا بیا داسی فشار لنده دا هم دغا فشارون دی چی بالاخره دی مور چخا اولاد تا ور انتقالی گی او اولادونا دغا نوی نسلونا با تاسی شاید و سی گی چی دغا نوی نسلونا با دم را اقدگیر نسلی مون په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي مونږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر ننه ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې مهاجر سوي یو مسافر سوي یو در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي دغه وجې څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به مونږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو نوي نسلونه به دومره وقدګیي په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ اوسو راتلونکی نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابینځ کې وي ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څه ور انتقال کړي چې هغه اولاد یې هم په دې عیسه کې د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هېڅ امکان نه لري دا ډېر به د اوس هغه څوک هغه آګاهن چې دغه تحلیل او دغه مطالعه لري هغوی دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکی نسل به څنګه وي راتلونکی نسل به کوم اوقدګوریانې به ولري راتلونکی نسل په دغه سببونو باندې چې مور یې خپله اوقدګیره سوې ده مور یې خپله دردمند سوې ده درد یې لیدلی طبعا اولاد هم همغسې په وراثت کې ورته انتقالېږي او همغسې یو اوقده همغسې یو اوقدهیي رویه چې که څوک ښه خبره ورته وکړي هم د ځان څخه ریاکشن ښیي یو ډول عکس العمل ښیي نوي نسلونه به داسې وي چې په ماضي خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډېره عادي خبره ورته ښکاره سي.
بله، کله چې وینجلی په کور کې پیدا کیږي د دې ته د خنوم انتخاب څومره مهم دی. البته دا لیدل سوي دی په یو شمیر سیمو کې چې کله چې وینجلی پیدا کیږي اته دې ته فکر نه کیږي چې هغې ته یو خنوم وټاکي. نو د خنوم ټاکل ښځینه و ته څومره مهم ده چې په هغه پیل کې ورته انتخاب سي؟
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډېر غټ اثر ږدي، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ. خو متاسفانه د زوی دپاره چې کله زوی پیدا کېږي د نوم مراسم نیول کېږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کېږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کېږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کېږي، په غوږ کې اذان کېږي، پلار یې ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي او د څو نفر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نومونه تازه کوي، په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و، داسې ښه نوم و، عزت یې درلود، ودرېږه په دې مسی باندې به د هغه نوم برته تازه کړو، هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده، موماوکه ده، توتوګکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې، د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمن کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغسې کېږي، مغه نوم په ده باندې اثر ږدي، غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر گزاره ده په انجونو باندې. او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړي او الله پاک یو ډول حقونه را کړي دي، نو ولې توپیري چلن وشي؟ ولې زمونږ خلک دومره نه آګاه دي؟ ولې زمونږ خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهېږي؟ دا هغه څه دي چې ډېر ځورونکي دي، ډېر دردونکي دي، او ډېره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغسې روان وي.
بل نیازی صاحب، په آخر کې که د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی په اکثره ځایونو کې د خپلو میرمنو نومونه نه اخلي، د خویندو همداسې حتی د مور نوم نه اخلي، د تاسو مشوره به داسې کسانو ته څه وي؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي، او د هغه کسانو څخه چې آګاهي نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص دي، اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږي. په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شم، دا هېڅ امکان نه لري. ځان آګاه کوي، په شر په سترګه ښځه ته وګوري، او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي، سنت پر ځای کوي، خپل لورانو ته ښه نومونه کېږدي، او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي، لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په مېرمنې باندې افتخار کړی دی. بي بي عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی دی، د بي بي خدیجه نوم یې د نارینه په نوم کې اخیستی دی. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لري چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږي، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړي، افتخار وکړي، عزت ورته ورکړه چې تا ته عزت وکړي. که غواړې خپل عزت غواړې، نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره، هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ورباندې کېږدي، نوم یې په قدر باندې واخلي، تا ته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به مېرمنه او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق مې درته درکړی و، پیغمبر مې درته لېږلی و، کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی و، صحابه مې لېږلي و، نو ته څنګه نه سوې خبر؟ په چه شي دې ځان خبروله؟ ولې دې ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
میرمن نیازی، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د هغو کسانو د اساسی او بشری حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی. راځو دې ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه؟ البته د خپرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پیل کې به په هرات کې د زلزلې په هکله لږ خبرې ولرو.
پته له شکه چې طبیعي پېښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هېواد کې په هره څنډه کې د دې کورې رامنځته کېږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوې دي او اقتصاد ورته زیانمن کړی ده. طبیعي پېښې هغه پېښې دي چې په هغې کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس اقتصادی زیانونه لري بلکه دا ډیر انساني تلفات هم اړولی دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځته راوړي دي، حیواني تلفات منځته راوړي دي، حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبیعي پیښو، زلزلې، سیلابونه، طوفانونه، دا ټول په طبیعي پیښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله، د پکتیکا د خوست زلزله یادونه کولی شو چې هلته تېر کال ډېر انساني تلفات یې واړول او اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا، د همغه هېواد، د حکومت مسؤلیت ده چې دغه پېښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي او انساني ټولنه چې هلته زیان لیدلی ده د هغوی لاسنیوی وکړي، ورسره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تصریح شوې ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې شي، هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري، غړیتوب لري، باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پېښو ته رسېدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي، او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې، ټوله مسلمانانو ټولنه یې، لکه افغانستان غوندې یو هېواد، دلته خو بېخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي.
استاد، تاسو وضعیت څه رقم وینئ؟ اوس طبیعي پېښې په افغانستان کې رامنځته کېږي، کومې مرستې چې له افغانانو سره کېږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کېږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي، که حکومت ده، که عام خلک دي، خوشبخته راته خپل وس او توان پورې کومک کوي. عام خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هېوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، اما دا چې له خپلو هېوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق یې ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پېښې قربانیان
کسان. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
انګرچا په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بېکاري لپاتبان ستونزې لري، په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري، او دا د لامل کیږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا یا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده، دا وجیبه ده، دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده. که هغوی بېغوري کوي، بیا د هغوی ستره جفا ده، او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي، نقض د خپل د منشور د یوې مادې مرتکب کېږي.
کراسو د زلزله ځپلو هغو اساسي او بشري حقونو ته که درته وایو استاد، په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سهولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغسې طبیعي پېښې چې رامنځته کېږي، په لومړي قدم کې د دې پېښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کېږي، او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپلې سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه په حق یې چې مدرم حق یې دا ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پېښو له امله چې رامنځته کېږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړه شي، یا موقتا خیمې ورته ودرول شي، یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي. دا دواړه یعنې لازم او ملزوم دي، او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنې ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي، همدارنګه د بیرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده، د دې لپاره چې دوی خپل کورونه، خپل ځایونه، خپل کلي د لاسه ورکړي، دوی ته د بیرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلود، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. چې دا لکه مخکې مې شویلې چې نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي. ځکه د یو حکومت له توانه هم به هر خبره ده، د یو حکومت هم په لاس پوره نه ده. د یو مملکت ډېر ستر ستر قوتونه د طبیعي پېښو په وړاندې تګونډو شوي دي. حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي، کله چې له یو طبیعي پېښو سره مخامخ کېږي، حتی دې ته اړ کېږي چې له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، د نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، یا همدارنګه نور نور ممالک. نو افغانستان خو یو ډېر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت ده. نو دلته ټولو نړیوالو ټولنو ته پکار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پېښه کې زیانمن شوي دي.
بله، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني، او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالوي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
شاوق العاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني، او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې، ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل، له بلې خوا د خپلو کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي، چې دا ډیر ډیر اساسي زیان ده د دوی، او دوی ډیر ستر زیان ده چې خپل د کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغسې طبیعي آفات کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب ده، دوی په ناروغیو باندې اخته شوي دي. دا ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي. دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي، او دا واقعا ځورونکی حالت ده، ډېر خشنونکی حالت ده. یعنی هر انسان چې وي، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، که هغه انساني عاطفه ولري، هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یوه انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډېر خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عام وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریب هم اوسئ، که چیرې تاسې څه هم نه لرئ، اد یقل د یو وخت مرسته خو سره کولی سي. استاد، په دې هکله تاسې خبرې غواړم.
بالکل، زمونږ هیوادوال فقیر دي، اما دوی دومره هم فقیر نه دي. اکثریت یې چې دوی ونشي کولی د لسو افغانیو، د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د یو هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړئ چې دا څومره افغانۍ شو. زمونږ موسس ماشاءالله 30 میلیونه ده، یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیونه افغانۍ شوې. نو دا کمه مرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسي. زمونږ په هیواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده. دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دی، د اسلام آداب دی، او وجیبه ده. د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې، ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه هم د لاس نه د ضرر نه تامان کړي، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپله اخلاقي جنبه، خپله ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
که چیرې له دوو عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصلي ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې، که بیا هم د دوی دغه حق باندې سترګې پټې سي د ځینو کسانو لخوا، د حکومت لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، دا به څومره بدې پایلې ولري؟ یعنې دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي، په نورو ځایو کې به هم کېږي. یعنې داسې خو نه ده چې یوازې په ایران کې کېږي. موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول، شاهدان یاسو چې تېر کال موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې. که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دوو کسانو په لاسنیوي کې بې غوري کوئ، یا هغه څومره هم چې توان یې هومره نه کوئ، سبا په تاسې هم داسې حالت راتللی سي، په دې هکله به څه خبرې ولرئ استاد؟
دقیقا، دغه حالت سره ټول هیوادونه په ټولو تاریخ کې مخ شوي دي او بیا هم مخ کېږي. او دا طبیعي پیښې څوک وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعتاً منځته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنې طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل، دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي. که انسان وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري. ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبني او کومک ورسره ونه کړي او له کومک نه دروغ وکړي او خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي، او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک واسه توان لري، په دې کې مسؤلیت یې ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هیوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
هغو کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی خپله زلزله ځپلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د هغو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري؟ دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده، د دې هیواد او د وګړي په توګه زه دغو قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم. که دوی د خپل کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي، په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان، بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ، ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې طبیعي پیښه ده او په دې کې هیڅ ګرام نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي، هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري، او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نه شي او دوباره دوی ځان ته د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي. ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوي دي او بیا هم رامنځته کېږي.
او عامو خلکو ته هم باید د خپرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي له ځمکې راپورته شي.
لومړی قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک د دې هیواد، زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځایونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه وي، واټن لري، دوی باید هر څه ژر د حواله لاره دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپل میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپل میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپل مینه څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشحاله یم چې د هیواد هر ګوټ نه هیوادوال دې ته حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوال سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره ورته رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سرپناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې وشوې چې دوی په طبي پیښو کې زیانمني. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
دوست رگو تھا دن لرما چیری شر ټوټي زخمی زخمی شهیدی یو څوک ناستا پر بل ځوانی شهیدی چې پیغلې نجونې تر ګوره یو سیدا مومن خان دی ارمانی شهیدی مسافری تدرمی دیوی پیغلی داستان جنازی منم چی بل رنگ دری گرانی سیرا داخل وقت خواجه یارانی سیرا میان ابوان او یمن خان یاد و منم تریو بل قربان دی سیرا درخبل واسی شنو دینا مردو درد والیما یار چھتب مہر ورسوی لما دویز پور کی تا